محمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستی څرګندونه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. جنرال جوزف دانفورد نن په بغداد کې د خبرو پر مهال دې خبرو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره چکم. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. په همدې حال کې پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. د خبرونو تفصیل. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته د خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي، موږ محتاطانه خوشبیني لرو، په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اورېدلی سي. د دې څرګندونو سره هماله پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
Our role remains facilitative.
We want دوی زموږ رول په افغانستان د سولې خبرو د پیوړې کوونکې پر ځای وي. موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر غوښتونکي یو. د دې پروسې د اسانتیا په برخه کې زموږ رول د ټولو لخوا تایید شوی دی. کابل تل د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. ښاغلی بارکزی د دوغو بریدونو د تلفاتو په اړه وویل،
په هغه کې یو شپېته نفره طالبان وژل شوي او د دېرش څخه نور زخمیان شوي دي، چې په دې کې حساب ځواکونه هم بمبار وکړي، چې په هغه کې اووه طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې دانې لند کوزر مټران او مهمات سلاو هم د منځه تللي دي.
ښاغلی بارکزی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یوه بل برید کې چې وایي تېر شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی چارواکي د خوګرنو ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دی.
دواړو لورو ترمنځ شاوخوا یو ساعت سخت نښته وشوه چې د نښتې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست سمیع الله پوپل په ګډون درې تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز څلور تنه وسلوال هم په یاد نښته کې له منځه تللي دي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر پاڼه په دغو بریدونو کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د غزنی د والی ویان دغه راز په همدې شپه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په چتلخیل سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه او زیاته کړه چې افغان سرتیرو یو شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې وویل، په راتلونکي پسرلي کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موږ وتوانېږو له دې سیستمه کار اخیستل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم له اخیستلو سره مخالفت ښودلی او وایي دا سیستم په لویدیځ کې د ترکیې د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او ښایي د نوي F-15 ډوله جټ الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیه وتوانیږي د F-15 ډوله جټ الوتکو حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړای سي. روسیه روانه میاشت ترکیې ته د دغه سیستم د انتقال چاري پیل کړې او واشنگتن په خبرګون کې پر ترکیه د امریکا د F-15 ډوله جټ الوتکو پروګرام بند کړ. د ترکیه ولسمشر وایي ک امریکا د الوتکې پر دوی نه پلوري، انقره به له بل ځای جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړي. او یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکی شهاب درې توغندۍ ازمویلی دی. که چیرې دا خبره تایید سي دا به د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا د مخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یوه توغندۍ د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا لوی درستیز وایي له هغه وخته را په دې خوا چې امریکایي پوځیان افغانستان ته تللي دي، کله هم د سولې خبرې دومره مخته نه وې تللي. د جنرال ډان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د سولې په ارتباط د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د مشر څرګندونې هم لرو چې د سولې خبرو ته خوشبینه دی خو په ورته وخت کې اندېښمن.
هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت معمو چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا د سولې خبرو ته هیله من نه ښکاري.
د دې نظام او اوسنیو واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدې شي او نه ډاډمنه سول ثاني دي.
د سولې په ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي او په خوست کې د نږدې 1550 میلیون افغانیو په لګښت د لسکونو شونځیو د جوړېدو کارونه پیل شوي.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لر پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصوصو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز نن وویل چې دی د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف ډان فورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون او وړ مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. په ورته وخت کې روانه اونۍ د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې مسله د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې مطرح کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو وخت را رسېدلی. زلمی خلیلزاد دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده او د جمهور رئیس اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکلې دي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسېږي. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه پر سپور شو یادونه شوه چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف ډان فورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوه دی، خو تر دې دمه طالبانو دا خبره نه ده منلې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به د سولې خبرې مخته وړي. د سولې خبرو ته د پرمختګ په ارتباط د امریکا لوی درسیس په بغداد کې نن دا خبر هم وکړه چې د سولې لپاره چې خلیلزاد کومې هڅې روانې کړې دي، له هغه وخته را په دې خوا چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي، کله هم دومره د هڅو چې د سولې په برخه کې شوي دي شاهدان نه وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد روانه اونۍ په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبرې پیل کړي. خدای لا هم په کابل کې دی. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبیني شته؟ دا پوښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه وکړه.
موږ خو ډېر خوشبیني دې ته ځکه چې موږ د صلح تیږې یو صلح غواړي. اوس دغه پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ وي او باثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیاتې شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیله ده. اصلا تاسو پوهیږئ چې اوربند یا جګړه څه وخت کې کمېدلی شي او څه وخت کمه شي. د خارجي قواوو د وتلو مهالویش چې په کوم ساعت کې تصویب سه یا په دې باندې موافقه وسوه لاسلیک سه تضمین سه، نو بیا د دې امکان موجود ده چې اوربنده مو شي او افغاني ذات البیني مذاکرات هم پیل شي.
که چېرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای د دې چې جګړې کمې شي جګړې تیزې شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وتلم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی. هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وکتله او صلح اصلا تاسو پوهیږئ د امریکایانو په لاس کې وه نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات یې شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو دم قابل د خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي دي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نو حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزارو څېرې او طالبانو په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دغه صورت کې به د جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلحې په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. بل لور ته اسلامي حزب د سولې پر راوستلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یو غونډه کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ږغ اورېدل کېږي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وایي هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قربانۍ، ملي ارزښتونه او استقلال پکې له پامه وغورځول شي د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او موثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنیو واکمنو په شتون کې نه جګړه پاتې رسېدی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدی شي. خونړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو دولت باید ټولو اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق داسې باصلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
دا هم وویل سوله ملي مسأله ده او هیڅوک یې د انحصار حق نه لري. ښاغلي حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو اووه پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشې په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوي په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان ستنې شوي دي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې په خومځکې نه دي ورکړل شوي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوی مهاجر 400 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 400 کال کېږي چې هیواد ته راستنه شوي خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوي.
زه مورې سراج الدین میګم، مصر وادي سوي دي. حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې. به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا په لاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تکه پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمند، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده کړې چې وروره یو یو نمره ځمکې درکړو، څوک چې کورونه نه لري هیڅ نوی عمل تر اوسه هغوی په خپل وعدو باندې نه دی کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي. وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نور سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثر خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته. اوس بیرته پاکستان د ډېر په مشکل شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق هم مني چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
حرفشون به جای است. ما دو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط واسوین حذف شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد واسوین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 400 مهاجر کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوي او دغه راز سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونو له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالي، ازادي رادیو، بغلان.
په خوست کې د لسګونو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو نژدې 550 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپورټ لري.
په خوست کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکنو په سرحدي سیمه کې نیول شوی ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې یوازې 300 ښوونځي ودانۍ لري چې د دې 300 ودانۍ په جوړېدو سره به 150 نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
دې سره په مجموع کې 70 کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ ولسی تړون د اقرا برنامه په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کې خدل شو. په دغه سل ښوونځیو باندې مجبوعاً 500 میلیونه لګښت راځي. انشاء الله د شپږ میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکنو د دسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفرې دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوست وي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څنڅه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبده په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو تر څنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون تړتیا ده، لابراتوار شته، خو په خاغه کې د زینو اړینو وسایلو نشته. شدا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ وي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کېږي.
په خوست کې داسې مهال سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي چې لدې یو ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغې کلی د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یو خبر لمخې ایران توغندای آسمویلای دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندای آسمویلای دی؟ اسمت چاروان مسله څارلې ده. له ده به واورو چې ایران څرنګه توغندای آسمویلای او دا خبره چا کړې.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. دې تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قوله یې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی ازمویلی دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندي ازمایښت په اوسني وخت کې څه اغېز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودروله، او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اټومي پروګرام پر سر راولاړ شوی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي ازمیش د زور شدلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغنده ازمایلی دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لورې نه دی تایید شوی او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړمه ورځ ویلي وو چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحد هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو، خو اوس په پکتیا ته مخ کړو. په پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چورګړو د تولید ماشين جوړ کړی دی. له پکتیا د ازادي رادیو خبريال احسان آریان له نور تفصیل سره.
دوویش کلن مبارک شاه وردک چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شم دینه لوی دوه هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ پدې تمام شوه چې ځینې پرځې دې ما د ایران او د چین نه راغستی وي، هغه ما ته قیمت راغلی کچیر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسل وای اند خوانځي له وخت دې داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد د نن د پرځاجاتو او وسنتیو د نشټون له امله ونتوانید. نو مبړی له ازادي رډو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشین په جوړولو بریالی شي.
نه دې فکر ډېر وړاندې دی ما سره و کله زه چې په لسم سنف کې وم، ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نېټ نه مې ډېر استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و، ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغه ته زمینه سازي د ما ته وکړي، دلته پارم د جوړ کې همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم، انشاءالله چې زراعت فنځي به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د خغلی وردک دغه ګام به سره یو بل او د یو ساين لیک د ورکړې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د خپل امکانات څخه په استفاده به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېر ډاډګرانه کیسې لرلې. مونږ باید د ماشین د زیاتولو لپاره، د رواجولو لپاره، د دې خبرو لپاره به مونږ باید ډېر خبرې په هغه لرلې. مونږ به ان شاء الله همکاري مو سره کوي او په هر برخه کې به همکارو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړې چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو ترڅنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند لیکي سوله زموږ ملي ارمان دی، خو د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې جنګ ودروي او اوربند وکړي. دی بیا وړاندې لیکي، د کابل پرونی بریدونه په کلکه خندو. ګلزمان د کونړ له مرکز لیکي، موږ سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان پکې خپلواک وي. عبدالله بارکزای د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، د خلیلزاد اتم پړاو خبرو ته خوشاله یو، امید لرو چې اوربند به پکې اعلان شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، د سولې خبرو ته د امریکایي چارواکو خوشبیني دا ښکاره کوي چې جګړه د دوی په لاس کې ده. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلي دي، ازادي راډیو زما پیغامونه نه نشر کوي، وجه یې څه ده؟ ستا پیغامونه نشر کوو خو ته پیغامونه راستو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد نن په بغداد کې رسنیو ته دا خبره وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنځ د مذاکراتو هڅو ته په پام دا خبره وکړه. ډانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړه. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوې خبري غونډه کې وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کابل تل د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلهیز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. د غزنی چارواکي د خوګرنو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قمندان له وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پترس کې ووژل سو. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډول توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن جمعه په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې دا خبره وکړه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به بېوزلۍ ته مخه کړو. بېوزلۍ افغان کورنۍ اړ ایستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نیمایي خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. د بېوزلۍ له کبله پر ماشومانو د کورنیو له لورې کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار له مرخاتو سره سم کار ته وزي. د دې کابل شهر په لمنه کې د خشتو په یو بټی کې خشتي وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه څه وخت راغلم چې پلار مې کار نشو کولی. بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښودو.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د ده پلار عتیق الله نومیږي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیق الله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سر راپاڅېږي چې کوم نه منځونه منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې ده څوارلس نیم سوه روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي. هچې دې له مزدوري ونه کې دا څوارلس نیم سوه روپۍ د کم دی نه کې.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هیواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږ کلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یو راپور کې وویل د 214 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار 3 کلن دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر $1 لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه $1 ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر $1 په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوشدونکې دا ده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې 1/3 تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکیچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګونکي او ملکي کسان تشویق کولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د شیر راتلونکي هیله نه لري. 15 کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاک دغه نه به موږ کله خلاصېږو، کله به خلاصېږو او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو د شیو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکیچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې په افغانستان کې د مخابراتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو لانجه. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 13 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دغه مطلب تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو له ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له 6 بجو نه د سهار تر 6 پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی 26 کلن فرهاد وای له څه مودې راهیسې د هوا له تیار کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
چې د شپې دوکانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. نو زموږ د دولت نه هیله دا ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې ورستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمه ایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پیښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعال دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله پرجستی د ارزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. واقعا چې دلې په ارزګان کې دا 2 کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیت لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنن.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتون ته دوام ورک او دو دخمن گواخونو ته اعتنا و نکړي. طالبان دوی گواخی او کانتنونه غلی نکړي ور ورچوي. فکر کوم د دغه مسایلو اصلي دلیل ناامنی او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی د داخله است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف ندادیم که در مقابلش
دی وایي مونږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زمونږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نه سوځوې
یا خاموش کې نمیستانی بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2013 کال راهیسې د دوی 150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو نهو میاشتو کې 9 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا 100,000 کېږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د اساسي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی ومني په دې هلی چې جوړ او روغ اوسې. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر ویلنډ وقفې وروسته به ورسو د بادغیس والی سره به مرکه در وورم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اورئ
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونه د جوړښت سره سم موږ راځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته درورو چې موږ ته په تقریبا تیره یوه اونۍ کې راستولې دي. بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروم.
ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاو په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي. کاشته بګیر دی الله ملکي خلک ګرده بمبار کړل. غنم و خرمنا و شانګر ولګېده ولاک خپل د کوچنیان نه په کا برابر وایس جنګ دی پس کې بمبار هم ملکي خلک یې ګرده بینه وړم ځکه دغه اصلي اسرائینه ونړېده یو سیلو وړه سم بمباری و کاشو بګیر دی. دغه ما پیغام تر یو ځایه پورې ورسوه.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو چون په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عین شکایت لري. بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه. مننه.
السلام علیکم. زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه توره شپه د ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدانو روسو نه په خرابوي روسو دا و تیارې ترخې نن انډیانو ته دغونې بمبارونه دغونې خرابوي کړې د خدای و د قرآن وروي ته وګوره. دغه زموږ غږ دی رئیس جمهور و ته ورسو چې زموږ ملت ګناه ده که موږ ملت وژنې در ومغاله حالت حلال که کښتونه مو وس و خرمنان مو وس و شل کاسه نه پوزه مو وروره قسم را کړه لګنه لاس روپی لرو نه یو بادال لرو چې خوات اولاد دا بالو دې پروجې شته و رات کوچنیان بغاری کړی وي بمبارا باندې کېږي. قسم را کړه چې یو دانه طالب د یوه د شهید کړي ګرد ملکیانو شو چې کوچنیان دې ته دا وز پوښتنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاته جنازې په خاورو لاندې کړي نن مدرې لاندې کړي. دغه توره شپه پر موږ روانه ده د خدای او د قرآن وروي د موږ دغه رئیس جمهور ته ورسوه.
موږ کبلغه هره کیو
زنده مرغان خبر کومه د جوخه د ورسه او صدا هر کی واسیو چې د څنګه بازار نه وي پر روز باندې به مان دیږي زاینه را خراب کړی کسونه و پاک خرمنان چې ووره به چا چې ووره به هغه هم وسه او چا چې پاسه شور شي همدغه چې ووره وغلوږېږي زموږ خلک دا خا کوي کلمه وایي که د هر شی بولي بشر خو یو د بشریت خو یو څوک انکار نه کوي چې سی بشر نه یاست د بشر سره دغه وضعیت خو وایي چې نه وي دا زموږ وضع دا زموږ وضع خو دغه شکل دی چې د کور اثار نه شي یوستای بس د صانب اثار نه وي په منطقه کې یکسره مو بمباروي کرایې نه رودېږي که څه د مو د بل نوم لاړه بس دغه بدبختۍ سره مخ یو.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت نه غورمای صاحب ولسوالۍ یم. زموږ ډېر په عزت شوي د دې تیارو د چاپو ده چې همیشه چاپي د شپې لخوا چاپي وي. شهیدان لرو، کورونه مو بمبار شوي دي، ماشومان مو شهیدان شوي دي، خلک مو ګردرې بدرې دي. په دې هیله باندې چې زموږ غږ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
بله ولی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو آوازونه واورېدل چې تقریبا ټوله د بمبارۍ څخه د ناامنۍ څخه شکایت لري او د ملکیانو د وژل کېدو ادعا کوي. موږ ډېرې بېلګې لرو، خو دا یو څو نفر مو راغستلی چې تاسو یې وکولی سئ ورته جواب ورکړئ. مهرباني.
مننه، سلامت اوسئ. زه ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زه به اول درته ووایم چې دلته پرون ما سره د اریکی په نامه د جرمنانو یو مستد راغله، ما سره تماس یو مر ولې رانغلې وی د کابل کې موږ اوازې دي چې دلته د بالا مبادریس کې دسه دی او دسه دی چې راغلو غوښته خبره چې شپې هم دلته پراته هم ته دي سروې کوي. نو دا یو د دشمن تبلیغات دي چې ټول ځایونه کې د غټو د بادریس کې د بادریس کې څنګه نن ورته ورکوم د دې مشکل نشته. دلته هم اوس هغه خپله ماسته ولاشته دی ټول ګرځي ټول ماسته د بیرمریالي هم ته کار کوي. بالا مرغاب موضوع دا د پخوانه دا مشکل دی تلو میاشت کېږي چې دلته دا مشکل چې پیدا شوی تلو پنځه میاشتې دي، یعنې تقریبا پنځه میاشتې شاوخوا کې بالا مرغاب کې اوس چې بمبار پیدا کېږي هلته چې دی هلته زموږ قوتونه پراته دي. هلته موږ هوایي غواړو چې هغو دپاره موږ اشه خوراک مواد دا شیانو ته کته کړو، تاریخ کته کې تاریخ کته کې دوته نه پرېږدي، د کلو دي نه استفاده کوي. بدبختانه دی د خپله د خلکو د کورونو نه استفاده کوي، یو سپر ګرځي هلته زمونږ د پوستو سره چې په سو کیلومتر کې چې هلته بعضې قري دي همدې قریونه استفاده کوي. د ورځې تیارو باندې همدغه ځینې ډزې کېږي، پوهېږي بیا قلاس خبره شه، د شپې پرې راکټونه وهي، همدې کورونه وهي. هغې فقط د هر قریونه داسې کله کله په زوره په جبر باندې، داسې نه چې دوی به خوشحاله دي، داسې نه چې دا طالبان دي، دا ولسونه د دوی باندې په جبر باندې دوی ورته ناست دي. هم ډوډۍ ور نه خوري، هم چای ور نه خوري، هم استراحت بسترو نه اخلي، هم هلته پرېوځي په مسجدونو کې. او همدې ځینې ډزې کې هغې پوهېږي چې حکومت جنګ او زمونږ جنګ سره فرق لري. حکومت د حقوق بشر په حساب باندې روان دی، حکومت د انسانیت په حساب باندې روان دی، حکومت د عدالت په حساب باندې روان دی. حکومت دلته یو نورم لري، یو دغه لري چې په هغه حساب باندې جنګ روان دی. موږ نه غواړو چې ولسونه خراب شي، ولسونه هلته زمونږ تکه تکه شي، خو دغه ځینو نه حد اقل دغه کنډک کې چې دغه چې دي دا زمونږ ستاسې افغانان قوتونه چې دي، خو دوی ستاسې ورونه دي، ستاسې بچي دي، ستاسې حمایت کوي. هلته خو کوم بله خبره نشته، ستاسې حفاظت په خاطر بل پاتې دي. غواړو چې تاسو دپاره موږ پروګرامونه شروع کړو، لکه چې پروژې شروع کړي چې هغه لویترین پروژې غټترین پروژې زموږ بالا مرغاب کې دي، او هم زراعتي هم انکشافي پروژې زموږ همالته دي. موږ حتی د دې ته چې طالبان منطقه کې دي موږ ورته پروژې ورکوو، ورته چې بیا د تطبیق کې پروګرامونه د اوبو رسولو د افرسانی او صحي معرفو زراعت او انکشاف د ټول پروژې تر روانې زما آوازونه دي به اوري وته کوم ورځ ته بند شي هغه دی لسه زما ساته بین مللي ته فعالیتونه لري. نو مونږ کولای شو چې دا زموږ ورته کولای شي تاسو باندې بند ولې دا خپله زموږ د لمو نه غواړي دا چې در باندې غواړي نو بیا نو په تاسو بمبار چې ته غواړي کو زما هیله مې دا ده چې دې زینو نه تاسو اجازه ته مو ورکړو. بالا مرغه ولې خرابوي خپل پلاټ ولې خرابوي؟ جوان ولسوالي ته وګوره چې زموږ پوتونه دومره نشته، مګر ولوسي امانګي دغه د ساتلې ده. ولې تاسو خپل نه ساتي؟ غټ نفوس لري، باید کوشش وکړي موږ سره. ولې دا زه په اطمینان ورکوم چې دا مشکل به انشاءالله په ډېر لنډ وختو کې حلېږي. بچول خپل کارونه پسېږي. دا د بمبار دی کې شک نشته چې نه کوي، فقط همدې دپاره دی کې شک نشته چې بعضې به دغه کېږي، شهیدان کېږي. ولې دغه شی نه چې ټول کورونو باندې دیوال کېږي دا کېږي. یو څه موده مخکې څه شهیدان شوي وو چې هغه یو نفر شهیدان شوي دي. ما ته چې راپور راغلی، غیر رسمي راپور چې راته راغلی، همدغسې اوازونو نه دا اوازونه ما په ځان باندې قبول کړي دي. زه فکر نه کوم چې دا به صرف کې صحیح، مګر دا فکر کوي چې صحیح نه کړي. دا دا ما خپل رئیس به جمهور جرمه رئیس به جمهور ته ما ورته ورکړی دي چې زموږ نفر په دې بار مرغات کې تمره زموږ شهیدان شوی دي دې خلکو ده بیا ما ته پر بیګیره ته زنګ وو چې د کنډک نه د غوړ کې ټوکونه ورکې ما په منان کنډک سره خپل تماس ونی چې منان کنډک تاسو ټوکونه کوم دي په اړه وایي نو مت وان نو ټوکونه نه دی وایي وایي زه بنان ورکوم چې موږ ټوکونه دی وایي دې کې شک نشته چې باز یو څه د کسان شته دی البته د دې د خلې نه استفاده کوي او هغه ته ناسي وایي یا دغه څوک چې راکې د دې څوک سره معلومې دا څوک دی منتها زه دا فایش د ماده ده چې طالب دې که هر څوک دې دا بل مرغاب مخ خرابوي دا هر دینه چې راغلی او چې زلال شي خپل فلیت او خپل وطن ته لاشه او څه دې نه عشر څه شروع ست بزنه شروع کړې ده د دې انټرنیشنل سیټاسي دې نه ده زما د ولسون نه فایش دا ده چې راشي هغه دوی چې اویا کې سره تاسو چې زما په خوره په لاس کې ده نو تاسو تاسو کې نکونه چې چا دي لیک ته څوک ماش ورکړي دوا څوک سپلای کوي څوک ورکړي دوا دي مکتب مالن تاسو څوک چاله غلې ماش څوک به خدغه شی موږ د دې صاحب په پری دور سره فقط کین سره اته سره د اوس پروژې د بل مرغاب ته ډیر زیات دي موږ روان دي زراعت برخه کې انتشار برخه کې معرف او صحت خو زموږ روان دي د نور پروژې هم چې کومې دي بنیادی پروژې روان دي موږ غواړو چې د بل مرغاب وګونه استفاده وکړي هغه حد اقل د مقر او خپل اپتمری ورسوالی چې دا ډیر یو دلته ټول تقریبا 0.0 یو فیصد دلته دغه نشته د سینې میږي د اوبه اویز نو که نشته ټول لالمه ده موږ غواړو چې هغه ځینې حد اقل د سولر په وسیله باندې اوبور کې ورکړو چې د خلکو د ټول بلا مرغاب نه یو د سولر ورسوالی د دې لالمه نه خلاص شي په اوبو باندې بدل شي یعنی یو غټ غټ پروژې دي چې موږ سره په پلان کې لرو د دې حکومت ته د اقتصاد خپل تقویه کې د دې همکاري چې نوې ډېر مشکل ده زه د دې واسطه ځم ورته خوشو دغه کوم تشکر کوم چې زه خبر کړم او پوښتنه ولې د وزیر نه کې باید تاسو هم وایي خپل بچیانو سره خپل رونو سره دغه مکوي د ښه ولسونو پاتې کې ورته د سکیورټي دي
ولی سره
د لپاره کوم مجبوري چې باز ما دی او د دې کوم کورونه کوم باغونه چې دځه کې راټټونه وي نو مجبور ما غل هغه کور باندې ده او ما غزا نه چې نه خکې او ما غزا ولي
ولی سره بل پښتنه امید ده چې کپلان دو جوړ راکې چې د بدغیس کومې ولسوالۍ ډېر نام نه دي یا با امن ولسوالۍ کومې دي پاغي کې چې کومې انکشافي پروژې
روانې دي ولسوالۍ کې خو زمونږ د سکل کله نه کله ځنګي د سیوا چې کوم ولسوالۍ زموږ څخه پټ دی نه څه دي ځوان چې اوسله 30 کیلومتر لري د بالا مرغاب یو 30 کیلومتر لري دی ولی زموږ ته قوتونه په امپرات دي خو تاسو ته وګورئ دا په پاتو وته کو جنگونه فقط زموږ په کله کله بالا مرغاب کې دغه کیږي ابو افکمری کې چې کوم قوت دغه وشو نو هغه خو خپل د مرکز نه یو موږ سره باندې نه وشوي هغه چې د کمانډو کوم مشکل دي شو ولی اوس بمبار کیږي دا بمبار هم موږ سره د همانګي په حساب باندې شک نشته چې نه کیږي هغه د مرکز نه کیږي او تر څو چې دلته هغه خپل امداد کمري هغه منطقې بمباري چې طالبان مرکزونه دي ولې سره ځات طالبان مرشي
بله مله کوم اول سب کده امنیتي مسائل د خراسو د ټولنیز برخه ته طبعا د دغه جګړو نه نیو لکه بل ځین خلک خپل کورونه ومنو څخه به ځای کیږي دا چې بیا هغه بیرته په کوم وضعیت کې ژوند کوي دا به یو بل داستان دی چې همدې هم موږ ډېر زیات بیلګې لرو چې داسې خلک د نامنې څخه د بادغیس څخه تللې د هرات ته زم د دې د یوې نمونې په شکل د یو اوریدونکو اواز دراورم چې د هغوی په کوم حالت کې بیا ژوند کوي بیا تاسو کله چې جواب وایئ چې دغه خلکو ته مرستې رسیدلې دي او تاسو څه پروګرامونه ورته لرئ مهرباني اول به دا اوریدونکو واورو
سلام علیکم زه د بادغیس اوسېدونکی یم چې مګل نمیرم دا یو کال کې تقریبا راغلی اوس رات د انجیل په ولسوالۍ کې په دغه کې پراته یو پروګرسینګ پراته زموږ سره نو کوم اکثر د نشه سمدیا په وجه مې چې اوس تاسو شهر زره د کومې زرته موږ سره کړی دی دا د دې په اول ناشته کې او دا موږ ته شي نو د اکثر و موږ خپل وطن ته تلاش نه کړل او نه دا د لوی سره موږ دایمه قام ماشومان مو ولا څه و د لوی په لاس چې ورنه
بله ولی سه
ا د څه د چې زبر درته وایم د ماجرینو په حساب کې درته وایم چې دا تقریبا چې زه د والی شلم بدبختانه بس وچکالی سره خو مخ ما دغه سره مخ شلم د ماجرینو توپ سره مخ شلم ما دی اوله کې ما ماجرات نه منو ځکه کدا ما ول د پروسا کنه به پروسا نه ده چې موږ دلته متضرر د منطقې نه یم زه متضرر د دې ماجرینو په حساب کې مکوي د کومنت سره موږ آی ډی پی سره په نظر کې دومره د غونل او الته بد کومه کونه وکړو ولی دلته چې کچې ته ماجرین د اصل ته راولي اول د سم تفکیک سروې نه کیږي دلته د انصافي رواني کې چې امدا کلو ناراضي امدا خار ناراضي دلته خیمه وي او تر شپې دی او د ورځې راځي دا مشکل پیدا کیږي موږ نشو څنګه ولا غره چې د گیم نشي کولای د حوادثو د وچکالۍ او د جنګپلو د دیو ټول دغه چې دی دوه زره ساعت لپاره دی دوه زره ساعتو نه دومره د اضافه حق نه لرو. نو هغې سره د بعضې به کېدل ویل چې صحیح د همانګي کوو منتا دغه رقم ته د خلکو د اوازونه پورته شو. خلاصه کومکونه شروع شو، مهاجرینو شروع شو. تاسو ته معلوم دی د افغانستان په یو مشکلاتونه شته، مثلا دا رقم ته چې یو مهاجر سره چې مثلا ځای شي او د هغې سره کومک وشي ورپسې یو لښکر نور بل ډله راځي. یو سره کومکونه شروع شو، دلته یو ډله فقط د سل کسان دو سو کسان سره کومک شروع شو، نور نه دا رقم ته راغله، د کلو نم راغله، د ویزې نم راغله، یو دم د ځینې ډک کړه. دلته حکومتي ځمکې نشته، هر ځای کې به چې پرېوتل پرېوتل. زه دا فتن کې ما دا وکړه چې د دې لپاره موږ څو ځایونو کې ځای دا فتن ځای دغه ولسونو ته خبرې وکړو، ځکه مشکلات پیدا کېدل. دا کمپونه مشخص کړه، د مهمانکین سره د مؤسساتو سره وکړه، خپل ادارات دولتي سره دې سره چې دا هر یو اداره د ځان ته یو سروي دقیقه سروي وکړي، نه داسې سروي ونکړي چې داسې سر نه کېږي، چې داسې به انصاف باید مد نظر ونیسي چې هغه بایومتریک شي، چې وګوري چې څومره کسان زموږ راغلي هغسې نه ده. ولې هغه کسان چې نه دي راغلي هغو سره باید څه وکړو؟ نو هغو سره به هم باید د دې سره موږ کومکونه موږ هلته هم باید ورسوو. خو ښه خبره دا وه چې دا یو هم نه دی راغلی، یوازې دا لس زره پنځه لس زره کسان متضرر نه دي، زموږ ټول متضرر هلته دي، په شمول د بلامه یو څوک کرایه نه لري، هغې بلته نه شي راتلی، هغو سره څه کوئ؟ راځئ چې دا کومکونه هم هلته وکړو. خو دلته شروع کړه، دلته شروع کړه، نو دا رقم ته بس هر مؤسسې سره به خود یو راوړه، غنم ورکوو، بل دا ورکوو، بل هغه ورکوو، موږ هم داسې جذبو دغه کول چې مثلا وریجو دا او دا او دا شیان دا کومکونه هم شروع کړو. بیا موږ په منطقه کې کومکونه کول، به خلکو سره موږ ورته رسول، موال هم ورته رسول. دلته بیا ځکه چې جنګ نه راغلي، بیا هم مهاجرینو باندې وتړل، تر څو د اوادسو نه دغه نه راغلي، وچکالۍ نه راغلي، هغه هم د اوادسو ریاست پورونه وتړل. مختلف د دواړو سره سرویګانې کول، د دواړو ته مختلف کومکونه ورکول. اوس څلور میاشتې مخکې بین المللي مؤسساتو په شمول د یوناما، یونچا، یونیسیار، ډبلیو پی، ټول یو این، ټول د دې تر ژنیو پورې هلته د دې ځینې مرکزي دغه کې د خپله ریاست اجرایه رهبریت کې هغې پروفیسر کې وړي. زموږ وزارت یې حوادث هم هلته دی، وزارت مهاجرین هم دې کې شامل دي. نو د دې دپاره دا کومکونه اوس څلور میاشتې مخکې بندې کړه چې نور موږ کومک دلته یو هم نه شي کولی، موږ کومکونه باید ولسوالیو ته ورکړو. ما ته یې ویل چې والي ته ستا خبره او ما هغه صحیح ده چې کاشکې موږ یو مالته ور ولسوالۍ کې کړی وای، چې هم هلته به کورونه احتیاط خراب شوي نه وای، هم د دې زراعت باید خراب شوی نه، هم د دې حد اقل دلته چې خیم راغلي دي سرپناه خو یې هلته درلودله که نه، هلته برستنه توشک خو یې درلوده. دلته خو دا شیان نه لري، یو خیمه کې مثلا ژمی تېر شو، ژمی کې نه ده. خو بالاخره اوس د څلور میاشتې کېږي چې د ټول د خپله د ریاست اجرایه وزارت مهاجرین، وزارت انکشاف اتحاد چې اوبه پرې بند کړه، خپله اوس وزارت څلور میاشتې مخکې خبر ورکړل چې یونیسف اوبه بند کړه، چې دا نور موږ نه شو کولی، بودیجه نشته، سل میلیونه د میاشتې ته اوبه ورکول، نو دا ډېر مشکل دغه و. اوس زه دا درته وایم چې کومکونه څنګه شوي. تاسو ملل متحد د مؤسساتو نه هلته پوښتنه وکړئ چې ورته ووایه چې بادغیس ته څومره کومک رسېدلی. درې دېرش فیصده په څلور دېرش ولایتونو کې درې دېرش فیصده یوازې بادغیس ته جذب شوي دي. که دلته که څوک ووایي چې موږ وچکالۍ دپاره کومک راغلی دی، دا ټول د جنګ والا هم تختي وایي چې موږ د وچکالۍ ته راغلی یاسو. ته ووایي چې نه، وچکالۍ کومک نشته، دی یوازې د جنګ کومک دی، دا ټول وچکالۍ پرېږدي، جنګ ته ځي. ما دې ولسونو سره ژمنه ده، دا ته زه ژمنه ورکوم چې د پروژو په تاسو او مالته جذبو، درته رسېږو، درته او مالته په ولسوالۍ کې ته رسېږو. زه لاړ چې خپل کورونو ته اوس وچکالۍ هم ختمه شله، غنم خپل ورې به هلته درو وکړي، خپل ذات هلته غنم هم کرلي دي، اتیا فیصده غنم کرل شوي دي. اوس نو لاړ شي هلته، لاړ شي خپل غنمان ورې به، خپل ځمکې، خپل پټي. اوس مؤسسات دي راغلي دي، کیر انټرنیشنل دلته راغلی دی چې دوی حیوانات تقسیمه یو باندې کړو، کې نور تخمونه او مثلا نور پروژې او اقتصادي پروژې د دوی خپله. دا مشکل دا دغه دي، همالته باید همالته تاسو خوښ شي، دغلته مه خوښېږي. دلته نو څوک دي دا چېغې چې وایي دلته څوک دي؟ دا همدغه ځینې ښار نه راشه، د ښار کې د شپې زه ښار کې، د ورځې راځه هلته کښېنه، د شپې راځه ښار کې، د ورځې هلته کښېنه. نو دې شکل دپاره بېخي چې وار څومره موږ فشار واچو نه کېږي.
ولې صاحب د تاسو چې بس په لنډو جواب راکوي چې دوی د کومه کتله چې په همدې نامه چې دوی ناامني ده یا وچکالۍ ده یا څه شته، په همدې نامه چې دا کتله وتلې ده د بادغیس څخه یا هرات ته یا نورو ځایونو ته، څومره یې بېرته راغلي دي بادغیس ته؟ داسې ارقام شته؟
د جنګونو نه چې څوک راغلي دي هغه محدود دي، دومره نه دي. هغه موږ کور کولی شو، پوش کولی شو، هغې سره چې زیات وګورو ټول دې سو کورونه به نه سر وسو زر کوره. نو د دېو سره پاره موږ نه باید دلته چې د دېو نه هغه نور خلک بیا خو یا بل هم درته لګیا ده چې زه هم راغلی یم او د جنګ نه بل د زه هم راغلی یم، هغه وچکالۍ نه هم چې څوک دغه شوي هغه هم په جنګ کې ځان پیاوی دی. رقم ته نو دقیق سروې زموږ روانه ده. اوس مهاجرینو ته مو ویل چې جنګي دغه وچکالۍ نو څه ختمه ده، خو موږ نه کوي کومکونه، او جنګي کومکونه هم دغه نشته چې موږ ووایو. خو یو څه به جذب کړو، یو څه به وګورو، پښتنه به وګورو، څه په تلاش به د مرکز سره وګورو چې درس کومکونه باید ورکړي.
بله
نو ښه خبره دا چې خپلو ولسوالیو ته لاړ شي او مالته کومکونه ورته مونږ جذبه وو. د هغه وخت کې بیا غږ دي وو چې زمونږ کورونه تللی سو مونږ ولسوالۍ فعاله کړله او ما ته د کومک ورسوه. چې ما کومک ورته ونه رسوه بیا به زه ما ته دې وویل صحیح ده، بیا به زه به مرکز سره شریکم، زه به مؤسسات سره شریکم چې د کومکونه ولې نه رسېږي. زما ټلیفون په هر حالت کې چې هر د کې واقعت وایم چې مثلا که مشکل مې زما په یو ورځ کې والیم که دوه ورځې والیم که هېڅ والیم، زه واقعت وایم چې دا رقم د خپله د ماسو د منځ نه راغلی یم. نو دغه شیانو کې زه اطمینان ورکوم چې دا مشکل نشته.
مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم د بادغیس والي صاحب عبدالغفور ملکزی، ډېره مننه چې د اوریدونکو اندېښنې مو ځواب کړې. کور ودان،
مننه، سلامت سره.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و، تر بلې خبرونه چې بیا هم موږ کوشش کوو چې ستاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسؤلینو غوږونو ته ورسو. نو ستاسو اجازه غواړو، پر الله مو سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر